خوشحال رادیو ده په پیښور کې د مسپخین یو بجه شو اوریدونکو د خبرونه به تر دو بجو پورې روانه زه نجیب عامر په کې تاسو ته هرکلی وایم د خبرونو ویان د انیسا اجمل هم را رسیدلې ده او زموږ تخنیکي همکار اکرام مسکینیار چمتو دی چې د خبرونه په میډیم ویو شپږ سیو شپانې تاسو ته وړاندې کړي لومړی به خبرونه واورئ له خبرونو وروسته به رپورټونه یو په دویمه نیمایي کې اونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله اورېدی شي خبرونه تاسو ته انیسا اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د بلوچستان په لورلای کې جلسه کوي په پاکستان کې په تیرو سلیریشتو ساتنو کې د کورونا لوجې نور 550 کسان مړ شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې القاعده په ایران کې نوی مرکز جوړ کړی د خبرونو تفصیل نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم د بلوچستان په لورلای کې د حکومت پر ضد جلسه کوي د دې جلسې لپاره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون کویټ ته ورسید او په هوایي ډګر یې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې حکومت په وار وار د تراګری د ختمولو ادعا کوي خو تراګری لا هم دوام لري نوموړي پښتنه راپورته کړه چې تراګری ختم شوي نو بیا څنګه د بلوچستان په مچ سیمه کې یولس کان کیندونکي ووشل شو مولانا فضل الرحمان هغه تورونه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي خو د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو بچ کول لپاره راغونډ شوي دي د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر او د کورونا وبا د سار د مرکز مشر اسد عمر وای حکومت د روزګارونو په خاطر ټول بند نه لګوي خو په کار ده چې خلک د احتیاطي تدابیر په پام کې نیولو سره د کورونا وبا خپرېدو مخه ونیسي نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کورونا په اولنې څپه کې ټول بند له 2 کروڑ زیات خلک بیروزګاره کړي وو چې 90% یې عام مزدوران وو بلخوا ځینې مزدوران وایي چې د اولنې چپې د ټولبند لبجې تر اوسه کار روزګار نه دی پرځای شوی او نه هم ورسره حکومت مالی مرستې کوي په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا لبجې نور 550 کسان مړ شوي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شوو کسانو ټوله شمېره 1,017 ته رسېدلې بخنه غواړم چې ورسره د دې کسانو شمیره 1,022 ته رسیدلې ده د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروس کې نور 2,133 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټوله شمیره 1,500 اوښتې ده افغان چرواکی وای په جلال آباد کې د داعش د دریو وسلوالو په جلال آباد کې د داعش درې وسلوال وشلې دي د ننګرهار چرواکی وای تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د جلال آباد ښار بګرامي او سیمه کې عملیات کړي چې پکې درې داعش وسلوال د نښتې پر مهال وشل شوي دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې له دغه داعش وسلوالو څخه وسلې بمونه او نور مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي د خوږیاڼي په خبره په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې القاعده په ایران کې نوی مرکز قائم کړي خو نوموړي په دې حقله کوم قوي ثبوت نه دی ورکړی په داسې حال کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کار موده په تور وسو کې ختمیږي پومپیو ایران تورن کړي چې القاعده ته یې پټنځای ورکړی او د دې ډلې د مشرانو مرسته کوي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په استخباراتي ادارو او کانګرس کې په دې اړه لا هم شکونه شته امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په 3 نومبر کې یو رپورټ خپور کړی و او پکې ویل شیوو چې اسرائیلی اهلکارانو په ایران کې د القاعده ډلې ابو محمد المصری په ډسو وشلې دي په المصری تور و چې په 1998 کال کې په افریقا کې په 2 امریکایي سفارتخانو د بریدونو پلان جوړ کړی و د خبرونو پای
انیسا اجمل وا چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول او ریدونکو په دوی منی مای کی بدرته د مشال رډیوی مجله وړاندې کوو خو په لومړی نیمای کې را سره رپورټونه دي نن د بلوچستان په لورلای کې پاکستان جمهوریت غورزنګ یا پی ڈی ایم د حکومت پر ضد جلسه کوي چې پکې به د دې غورزنګ د مشر مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې تعلق د پاکستان پیپلز پارټي سره دی د مسلم لیگ نواز ګوند سردار یعقوب ناصر او یو شمیر نور مشران هم ګډون کوي او ویناوې به هم کوي پرون کوټه ته د رسیدو په وخت مولانا فضل الرحمن یو ور بیا غتورنه تورونه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي خو د وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ حکومت په وار وار د تورونه رد کړي ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو بچ کولو لپاره غونډ شوي په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت تر سورین لاندې نن د بلوچستان په لور لای کې د حزب اختلاف له لوري جلسه کېدونکې ده د دې مقصد لپاره د پی ڈی ایم مشران و کوټ ته رسیدلې دي او تیر ورځ چې کله د جمعیت العلماء اسلام امیر او د پی ڈی ایم مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن و کوټ ته راورسېدې نو هغه د کوټ پر وای میدان د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان ولس چې څه ډول د پی ڈی ایم سره درېدلې دي هغه یو تاریخي عمل دی د نوموړي په وینا چې نن به د لور لای جلسه یو تاریخي جلسوی او پدې کې بولس هغه خلک رات کړی څوک چې د درغلي د لارې په اقتدار باندې قابض شوی دی
همې ته یک سے بڑھ کر دوسرا جلسہ مل رہا ہے ایک سے بڑھ کر عوام سڑکوں پہ ہمیں مل رہے ہیں
مولانا فضل الرحمن وای چې تریوا بل جلسہ غټ شکر کیږي او د وی سے خزیات په بل کې خلک پر سړکانو باندې زیات ملاویږي او هر ریلی د بل څخه کامیاب کیږي او د کومي تحریک شکل اخلي او د ټولو تحریک مشاهده روانه ده هر ځای ولس په خپل وینو او هر ځای ولس ته هم ورواني چې لامل د ولس په ګډون کې زیاتوالی را روان دي
خود بر احراس ان کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ان کی شرکت میں اب اضافہ ہو رہا ہے
د پی ڈی ایم مشر د پاکستان د فوج دغه بیان کدیو پنڈی ته ورسی نو هلته به دوی ته چای ورکول سی په اړه وویل چې هغه په خوشحالي سره دا بیان ورکړی دی او ما هم د دې جواب په خوشحالي سره تیر شپه ورکړی وو چې په خپل د پاپا جان پیزا وخوري او موږ یوازې په چای خطاب اسی یاد وی چې د جنوري په 11 منیټه د پاکستان د فوج د عامو اړیکو ډایرکټر جنرال میجر جنرال بابر افتخار په اسلام آباد کې د خبريالانو سره په خبرو کې د پښتنې په جواب کې ویلی وو چې د مولانا فضل رحمان و پنڈی ته دراتک څه وجه نستا خو که بیا هم راځي نو چای به ورته پلاو کړی تیر ورځ د خبري اعلانو سره په خبرو کې د پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت امیش ادا کوي چې هغه د ملک سره ترګری او ترګر ختم کړی دی نو بیا د نوموړي په وینا چې د مچ پیشه څه ډول رامنځته شو په کوم کې چې د کویلې لس هزاره کان کیندونکو ووژل شو مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې موږ په دې هڅه کې یو چې اوسنۍ حکومت ژر تر ژره ختم شي ځکه چې دغه حکومت د مچ د پیشو وروسته د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی که څه هم د مولانا فضل الرحمن د تیر ورځې د بیان په اړه تر اوسه د صوبایي یا هم د وفاقي حکومت لخوا څه غبرګون نه دی ښکاره شوی خو په تیرو ورځو کې د حزب اختلاف پر دغه ډول بیانو باندې د وفاقي حکومت له لوري په وار وار ویل شوی دی چې د حزب اختلاف زیاتره جماعتونه ولس د کال 2018 په عام انتخاباتو کې رد کړي دي نو ځکه دوی د حکومت څخه لري او دغه ډول تورونه لګوي او خپل حکمران جماعت تحریک انصاف څو ځله ویلي دي چې د حزب اختلاف ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلۍ د پټولو او پر حکومت د فشار اچولو لپاره پی ڈی ایم جوړ کړی دی او خپل د پاکستان فوج هم د اپوزیشن ګوندونه دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې سیاسي مشران دي په خپلو سیاسي چارو کې فوج نه شکلوي او نه دي ور باندې تورونه لګوي په دې اړه د فوج ویان د جنوري په 11 نیټه یو ځل بیا ویلي وو چې فوج د ملکي وزیلي اداره ده او د زیلي ادارې په توګه به دا حکومت سره ولاړ وي ول خواته نن په لورلای کې د پی ڈی ایم تر سوري لاندې د جلسې ټول انتظامات و سر تر رسیدلې دي جلسې ته به د پی ڈی ایم مشران مولانا فضل الرحمن محمود خان اڅکزي خوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر په ګډون نور مشران ویناوي کوي ځکه چې و دې جلسې ته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشر میرمن مریم نواز ناراضي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
د پاکستان پوز ادا کوي چې د ترهګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو عملیات ګټور ثابت شوی او د تیرو کلونو په نسبت د هیواد امنیتي حالت ښه شوی دی. د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار د ګل پورس پر اولپنډی کې یوې خبري غونډې پر مهال په خیبر پښتونخوا نوي ورګډې شوي قبایلي ضلع هم یادې کړې او ډاډې وښود چې دا مهال هیڅ یوه ترهګره ډله هلته منظم وجود نه لري. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیر افغانستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ د پوز دا داوا بې ځایه بولي او وایي چې په سیمه کې ترهګر بیرته د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د چارو ځینې شنونکي هم وایي چې د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو ګیلې او اعتراضونه ځکه پر ځای دي چې پوز لا هم د هغوی سیمې د وسلوالو له شتونه په بشپړه توګه پاکې کړې نه دي. هارون باچا په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د جنوري 11 په خبری کانفرنس کې د هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د پوز د 13 لسو کالو کوخونو یو جاج وړاندې کړ. نوموړي وویل د پوز او هم د ولس د قربانیو په نتیجه کې د هیواد امنیتي حالت تر پخوا ښه شوی او دا وخت د پاکستان پر خاوره هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري. خو یو خبریال د پوز ویان ته پر وستو کې پر ټولنیز میډیا د خبرې شوی هغه یو ویډیو حواله ورکړه چې په کلی دل کېږي د خیبر پختونخوا په یو قبایلي ضلع کې له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوی یو شمېر وسلوال بیرته له دې ډلې سره یو ځای کېږي. د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې پوز د وسلوالو دې فعالیتونو ته څنګه ګوري، جنرال افتخار وویل دا سمه ده چې اوس هم په سیمه کې د نام نه پیښې کېږي خو تر پخوا یې زور ډیر کم شوی دی. جنرال افتخار وایي د ترهګرو ډلو کم منظم وجود اوس نشته. له افغانستان سره پر پوله د غزن تار لګولو چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي خو وسلوال اوس هم له هغه خوا دې خوا راوړي، خو که دلته هم شي نو په تیښته وي. او په قبایلي ضلعو کې که د نام نه پیښو خبره وکړو نو هغه تر ډیره د قانون په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې کیږي. هغو ته ترهګر واقعات نشو ویلی. قبایلي ضلعو ته اوس د پولیسو نظام غځېدلی، د هغوی د تربیې چارې روانې دي او پولیس ته دې جوګه شوي چې مجرم پیدا کړي، بلکې ډیری یې نیولي او بندي کړي دي. تر کومه چې د وسلوالو د ویډیوګانو خبر ده نو دا سوشل میډیا ته د دې لپاره ورکول کیږي چې دوی خپل شتون وښيي. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په پاکستان کې هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري.
Let me assure you that there is no organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore.
خو په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ د جنوري پر 12 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امن پر ځای کولو د پوز داوا بې بنیاد او بدله او زیاته کړه چې په هدفي بریدونو کې د دوی د قومي مشرانو او فعالانو د وژنې لړۍ هماغه روانه ده او دا چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو او د هغوی د مشرتابه د شتون خبره هم لچا پټه نه ده.
وزیرستان کې زه پزمن ګورو چې مثال کوم هغه خلک چې دی غړل چې دا خلک د حکومت په ضد یاد تر هغه خلک اوس هم په پروتوکول کې ګرځي ایس کیس ما روک ټوک نشته.
محسن داوړ هم دراز ویل چې لته رښو خو یو کال راځي د اسمبلی په غونډه کې د کړي خپل هغه پښتنې د جواب په تمه دي چې حکومت دی د پخوانی فاټا په عملیاتو کې د وژلو او یا هم نیولو وسلوالو شمیر د غوی نمونه او هویت ورته وخی. بلخوا په پیښور کې خبریال او د سیاسي او امنیتي چارو شننکي رحیم الله یوسفزی که څه هم مني چې د پاکستان امنیتي حالت د 13 کلونو پرتله ښه شوی خو زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبرونو کې حقیقت شته او د دې مسلې غم باید وخوړل شي.
مخکې کوم حالات یو څو کاله مخکې خو ډېر خراب وو، خصوصي مماندې د ورپکو قبضه وو. په دې کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته امنیت ښه نه دی لکه شمالي وزیرستان په فوج باندې پولیس باندې هم بریدونه شوي دي او مخکېنۍ جګړې هغه تازه شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې هم پېښې کېږي، باجوړ کې مومندو کې هم کله ناکله یو پېښه وشي، سوات کې هم شوي. کله چې فوج دا وکړي چې موږ امن راوستو نو بیا خو خلک پوه چې دا څنګه امن دی چې اوس هم دغه بریدونه ختم شوي نه دي. کوم چې ډلې د تحریک طالبان پاکستان نه بېلې شوې هغوی بیا د هغوی سره شامل شوي دي. دلته کې موجود دي، سهولتکار دي،
د پاکستان پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار د راولپنډای خبری کانفرنس ته ویلی د 2019 کال پرتلا دا وخت په هیواد کې کېدونکو ترهګر بدونو کې 15% کمی راغلی دی. بلخوا د مشال رډیو د شمیرو تر مخه د تیر 2020 کال د دسمبر تر 23 نیټې پورې یوازې په شمالي وزیرستان کې 46 هدفي بریدونه شوي چې تر 50 زیات ځایي مشران، ځوانان او هم سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. حکومتي شمیرې بیا ښیي چې هم تیر 2020 کال په شمالي وزیرستان کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې شوي وې چې لسګونه پوځیان پکې وژل شوي ول.
د هارون بچا رپورټ موریده د مشال رادیو د په میډیم ویو شپک 121 باندې او په سمارټ فون کې هم تاسو زموږ اپلیکیشن یا اپ موندل شي او د خبرونه د مشال رادیو نور خبرونه په ژوندۍ بڼه پاکې رڼې اوریدل شي. د شمالي وزیرستان په میرلی خارګوټي کې له دوه ورځو راهیسې اپی قبیلی مظاهره پیل کړې او پرلت غزولې. دوی وايي حکومت د غوي ځنی کسان پورته کړي او ترسو چې هغه خوشی شوی نه وي دوی بخپل احتجاج دوام ورکوي. بل پلوی حکومتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لړیو ته ویل امنیتي ادارې بي ګناه کس له دوه ورځو زیات ځان سره نه ساتي او خوشي کوي. عمر وزیر لبنو رپورټ را لګره.
په میرالی کې آی پی قبیله مشرانو او ځوانانو د 13 ورځو نه پر لټ پیل کړي چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو یې د شک په بنیاد سلور کسانو چت کړي. دوی وایي نیول شوي کسانو کې یو ځایي پولیس اهلکار هم شامل دی. پر لطوالو د غلطا پرلت یا احتجاج کې د پولیو یا گوزن ناروغی زید پولیو مهم بایکاټ هم کړي او وایي چې تر سو یې نیول شوي کسان رها شوي نوي پرلت باید دوام ولري. امنیتی چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د امن خرابونکو سره د اړیکو یا مرستو په تور نیولې شوي دي. روان پرلت ته خپله وینا کې د میرعلي یو سیاسي او سماجي کارکن جمال داوړ وویل چې هدفی بریدونو کې ځوانان مشران وژل کیږي چې دا انصاف لپاره آواز پورته کوي. نو په ځای د دې چې انصاف ورکړل شي پر دوی مقدمه هم جوړې شي. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ وایي چې د خپلو نیول شوو کسانو د خلاصون لپاره یې پر امنا ناسته پیل کړې. که ګناهګار وي نو عدالت شته، یعنی یاد پر لد به نور وغځول شي او د غلطه به ټول کامونه ورجمع شي.
ارخلوف نشول چې کدی څه ګناه کړای نو دی د عدالت ته پیش شي او د خبره وي ورې په ورې حکومت ته درانېږي او ګرونېږي.
کلامو چې په دې اړه د امنیتي ځواکونو لا چارواکو وپوښتل نو یو لا چارواکي چې نه یو غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه غواړي چې عام ولس وځوروي. څوک چې کلیر وي نو تر دوه ورځو نه زیات یې له ځان سره نه ساتي. نیول شوی کسان د ترهګرو سره د اړیکو په تور نیولې شوی چې ګناګار نه وي نو خوشی بشي. پر لتوالو سره د ځایي انتظامی چارواکو لخوا هم خبرې روانې دي خو لا هم مذاکرات کامیاب شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې د کورونا د لومړۍ څپې پر مهال لګول شوی لاکډاون یا ټولبند په وجه په دې هیواد کې په لکونو خلک بیروزګاره شوي چې پکې کاروبار کوونکي او نور خواریکښ هم شامل دي. بل پلو د کاروباریانو خواریکښ وینا ده چې تر اوسه د دوی روزګارونه واپس خپل ځای ته نه دي راغلي او نه ورسره حکومت کومه مرسته کړې ده. حکومت وایي د کورونا په لومړۍ څپه کې ګڼو خلکو ته د څلورو میاشتو لپاره 2,000,000 روپۍ د امداد په توګه ورکړې وې. په دې هکله رپورټ لرو له اسلام آباد زموږ خبریال سراج زهیر استولی.
د جنوري په 12 اسلام آباد کې د منصوبه بندي وفاقي وزیر او د کرونا د سار لپاره د جوړ مرکز ان سي او سي مشر اسد عمر په خبري کانفرنس کې ویلي د کرونا په لومړي چپه کې د لاک ډاون یا ټول بند لوجې د 2 کروڑ نه زیات خلک له بیروزګاري سره مخ شوي چې په کې یوازې 29% د امروزه مزدوري کوونکي خواري کښتي او لدې سربېره د یو لوی شمېر د خلکو کاروبارونه هم خراب شوي. د نوموړي په خبره په دې وجه حکومت په دې دویمه چپه کې نه غواړي چې د خلکو کاروبارونه خراب شي او بیروزګار شي نو لاک ډاون یا ټول بند نه لګوي، خو باید چې اولس احتیاطي لارښوونې خپلې کړي چې د دې دویمې چپې نه هم مونږه بهر شو. دی وایي کله چې کرونا راغله او وبا خوره شوه نو هغه وخت فیصله وکړی شوه چې ټول بندي ولګول شي او هغه وخت زیاتره په کاروباري هلو ځلو بندیزونه ولګول شو، نو تقریبا د 2 کروڑ نه زیاتو خلکو روزګار له هغوی وترلل شو.
ان کی روزگار جو ہے وہ چھن گئی ان سے.
بل پلو د خوارکخو او کاروباریانو وینا د چې د دوی پر روزګارونو چې د کرونا د لومړی چپی دوران کوم اثر پریوته وو دا غی له وجې دوی تر اوسه زایله ندی راغلی او نور سره حکومت کوم مرسته کړي. د مومند زلین د مزدوری لپاره مردان ته راغلی یو خوارکخ موسم خان مشل ریډیو ته وی د لډیره وخت به روزګار دی خو حکومت ور سره کوم کومک یا مرسته نه دا کړي.
زمومند نه راغلی ما حل تم چې کوم د کرونا حالات خراب او د کرونا د وجې تم کارونه وسرا مردان تا مردان کې تقریبا میش وشوه، خو د کرونا د وجه کارونه غونډ ولاړې دلته هیڅ څوک کار نه کوي، بازار بندي کې خلک هم هر سړی بس کرونا د کرونا نه څوک کار کوي نه چا روزګار شته، غریب سړی ته سخت مشکلات دي، غریب سړی باندې نه څوک کار کوي د کرونا د وجه نه څوک بوزي. موږ حکومت ته دا خواست دي د غریبانو له خامخا کم اس کم څوک کار لین روان کی دوی خو بل څه چاره نشته، د کرونا د وجه کارونه غونډ ولاړ دي.
همداشن په پینډي کې یو دکاندار طارق خان مشال ریډیو ته وی حکومت خو د کرونا د لومړی چپی خبر کوي په دې دویمه چپکه هم د دوی کاروبار ډیر زیات خراب دی.
زمون روزګارونه ډیر زیات افیکټ شي او ځکه چې بیخي مونږ تلکا دغه نه وکنه اجازه نه د دکان د کولاو خولو، نو هغه ټیم کې واقعي ډیر زیات کرایسیس راغلی ځکه چې زمون لکه سره زما بازي داسې دغه دي چې دغه صرف او صرف دغه شان لکه یو دکان ته بناستي غیبا خپل چوله به دغه ناغي بلې کنه، نو هغه په وجه مونږ ډیر زیات مونږ لکه مشکلات نه دوه چار شي دغه نه پس چې اوپن شونه مونږ چې څنګه ایکسپیکټ کول چې را مارکیټ په ډیر زیات غشی زمون بو سره خشی د غشی، خو اصل کې په اغه کرونا په دوران کې څنګه چې بازارونه بندو دغه شان سب د جابس په لحاظ سره کوم خبرو کو نو ډاون سایزینګ شوی او خلکو ته فاینانشل پرابلمز خو لا اکه شان بزو يم چې بازارونه لا خپل ځای لنه دی راغلي.
بل پلو د تیر کال د مارچ په میاش کې چې په پاکستان کې کله د کرونا لومړی چپ راغله نو د وفاقي حکومت په وینا چې دغه دوران یې د غریبانو کورنۍ لپاره 2.5 ارب روپی امداد اعلان کړو چې تر مخه د 2 کروڑ نه زیاتو خلکو ته د لورو میاشتو لپاره 2,12,000 روپی د مالی امداد په توګه ورکړې شوې او دارنګې دې دوران د بجلی بیلونه هم پاکستان وکړل.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په اهمیت ټینګار کړی، سول لارې اوربند ته لاره برابره شي. عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند د مسایل یاد کړی دي. خلیلی پاکستان ته په رسیدو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پارلمان له رئیس یا سپیکر اسد قیصر سره هم کتلی دي. صفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلی د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریځ دی چې د افغانستان لانجه د جګړو له لارې نه هواریږي. د ښاغلی خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي څو بالاخره اوربند زمینه برابر شي. پاکستان صدر اعظم همداراز ویلی دي چې یو باثبات او سولې افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلي خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلي خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیله مندی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړي شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلي خلیلی چې د دوشنبه پروس پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستانی چارواکو سره ګوري د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلي خلیلی د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلی چې ویل شوی په دې کتنه کې هم د سولې پر موضوع خبرې وشوې. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشرک ولا پاکستان ته سفر کړی و او د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا.
په جنوبی وزیرستان کې د پولیو یا ګورزن پر ضد 15 ورځنی کمپاین روان دی. د دې ځلې اډیشنل ډیپټی کمشنر مشال لډیو ته ویلي چې د کمپاین پر مهال به په جنوبی وزیرستان کې 8000 ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي واکسین ساسکي ورکړل شي. هلته د پولیسو مشر شوکت علي بیا ویلي چې د پولیو ټیمونو د تحفظ لپاره کوټل اقدامات کړي دي. له ټانکا زموږ همکار اشتیاق مسجد رپورټ راستول.
سویلی وزیرستان کې د ګوزن رنجنا د ژغورنې د پاره ماشومان ته د پولیو ویکسین ساسکي ورچلو 15 ورځنی پولیو کمپین شروع کړای شوای دی. اډیشنل ډیپټی کمشنر فید الله مشال ریډیو ته ویایي چې د پولیو راون کمپین کې وو د سویلی وزیرستان او 8000 ماشومان ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې ساسکي ورچل شي.
11 12 13 او 2 ډیز کې چپا دا د میجو پولیو کمپین وی او د شه میجو چې کوم ٹارگیٹ تھا دا 87000 ٹارگیٹ تھا تقریبا ٹولی یوسف شہر اوندا انشاء اللہ مسئلے دا سنشتہ دی وڑے وڑے ایشوز دی مریض رپورٹ شی یو وانا شی شینور سکو ایغه مسئلہ حل شلا ڈاکٹر یا گشت او خمرنگ شی یو دو ایشوز وے انشاء اللہ غوا حل شی چغملی پرن انکار کڑا خو ایغه ٹیم ڈپلائمنٹ شو دا مسئلے حل شوی دی پولیو خو دا سے بھی مریض او جدا ٹول عمر بھی مریض او دا ٹولا فیملی بھی مورا کی ندا اس لکا ہیس کے اس مطالبے سره تڑل نہیں بچا.
ڈپٹی کمشنر خالد اقبال ویایی چې د سویلی وزیرستان اوسیدونکو د خپل ماشومان ته د پولیو ویکسین ساسکي ورواچ شي چې د دوی ماشومونه مستقبل محفوظ شي.
دور سلورم کمپین دی او خراوان دی ریفیوزل هم د نور ایریاز په نسبت داسې خاص نشته. څومره چې د حکومت هلې ځلې کوي د پولیو مرض ختمولو دپاره هغې کې د حکومت سره او ټیمونو سره تعاون وکړي. دا څومره ټیمونه هیلتھ ورکر دي یا ولنټیر دي دا ټول د هغې ماشومانو حفاظت دپاره راوتي دي چې د هغې موضوع مرض نه بچ شي خپل ماشومان دې ویکسینیټ کړي چې هغوی مستقبل محفوظ.
د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي ویایي چې د پولیو کمپین په وخت د پولیو ټیمونو سره دولا سوا چارور چلویش دی پولیس وانون پر ڈیوٹی موجود دی.
622 کی بنا دی او دی سر دمینا 1244 نفری دا دین علاوہ دمینا ناکبندی دی پر سپیشل مختلف دمینا کری دین علاوہ منگا موبائل جی سورم دی اگر تو دی منگا اس دی او اثرا اثرا منگا ہوا پرائیویٹ گاڑی مہر کری دی جکم کم علاقہ کی پولیو شورو دا آگین کر چاپی رہا پولیس کر دی.
دی خیبر پشتنخوا ضلعے کرک پولیس ڈی پی او عرفان خان مشال ریڈیو تاویلی دی چې په 12 جنوري سهار لاسنی میں بجے پلتمبرگ شے په موټر سائیکل سوار نا پیژندلی وسلاولے په ڈازونو دے پولیو ٹیم سرا په ڈیوٹی موجود دے پولیس پوئی جنید اللہ په موقع وجلائی دائی په کرک لتمبر سیماک شے په پولیو ٹیم بنے دے برید ذمہ واری لیا چا ہم منلی ندو. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
امریکایي خبری ادارې بلومبرګ د جنوري په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې په آسیایي هیوادونو کې یوازې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح 10.8% پورته شوې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي امکان دی چې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح په روان کال کې هم د 2 او 10 درجو ترمنځ پاتې شي. په خیبر پښتونخوا کې بیا خلک وایي هره میاشت په صوبه کې د خوراکي توکیو بیې لوړیږي او په کار ده چې حکومت د خوراکي شیانو قیمتونه پر ځای وساتي. صوبایي حکومت وایي په دې لړکی حالې ځلې کوي. په دې اړه رپورټ لرو فرخندا سده وړاندې کوي او د یو دکاندار په غک پیلې
مخ کې یو غرتول شل و په خا مخا بیا ځان لګټي چې دې رولې د بازار نه وایلي په بیا دې خو خرڅه بیا ګاټا په تګز مونږ غاز نشي جوړولې.
دا د خیبر پختونخوا د مردان ضلع یو دکاندار عارف خان دې چې وایي د خوراکي توکو د بیول وړېدو او هر ورځ د بیو د بدلېدو له وجې ګاک نه جوړیږي. د جنوري پر 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل د ضروري خوراکي توکو بیې په یو میاشت کې 15 واره بدلېږي او ګاک هم ورسره د خوراکي توکو د بیو پر وړېدو سرکاری ہائی اسکول یا استاد انور شیر د جنوری پر 12مه مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل د خوراکي توکو د قیمتونو د زیاتوالی له وجې د هرې میاشتې د کور د سودا بجټ د تیرې هغې نه زیات شوی وي.
مثال مخکې چې په 20-25 زره دغه تنخواه وه نو په هغې به ښه ګزاره وسو دم چې یو نه دم چې هم ګزاره پرې نه کېږي دوسې د ګرانۍ شوې ده. نو ګرانۍ د لاسه والله روزانه ریټ کېږي تپوس هم نه کوو بیا مو چېرې دی زما خیر دی بل دی چې تپوس کېږي زما په مونږ باندې شک کې چې ګران را کېږي دا شیک ارزان ده د تیلو ټپکه به اخیستله ده تیل تیلو ټپکه او ساډه 800 روپے.
بلخوا په پیښور کې د خوراکي توکو د یو دکان مالک عامر محمود ته جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته ویل د 2020 کال د پیل نه د خوراکي توکو په بیو کې اضافه وکړې شو. نوموړی وایي خلک د ګرانۍ نه پریشان دي او د نومبر میاشتې په پرتلا په 13 دسمبر او په 2020 کال کې د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. دکانداران دا هم باید وی پزیاتو او نوی نرخونو خوراکی تو کی اخلی نو سنگی پزڑو او ارزانو بیو خرس کری. دا خیبر پختنخوا دا واکمن پاکستان تحریک انصاف کن دا صوبائی سملی غڑے او دا خوراک پا اڑا دا حکومتی کمیٹی مشر واجد اللہ خان دا جنوری پا 12مه مشال ریڈیو تو ول حکومت تی کوشش کوی چې گرانی کم کړي خو نوموړی وای دا سه لومړی حکومت نه دی چې گرانی پکې دومره زیاته شوې ده.
زمونږ د ځای کې 9.35% انفلیشن دی دا تاسو ګر کوم بل سیکنډ دا چې پرنی حکومت دی چې د انفلیشن ریټ اوس دی کې په دې داس پارټي ګورنمنت کې 11% چلو ده دا نو شری حکومت کې 12% چلو ده. چې کوي تاسو چې تاسو د دې حکومتونو کې انفلیشن ریټ وګوري او تاسو ته اندازه شي دکاندار چې کوم دی هغه خپل د دغنا ریټ سیوا خرڅي او د بدنامي حکومت سره حکومت سره ګران کړی.
دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ شری ډبل ډیجټ تا د رسیدلو وجوهات سدي او د دې مطلب څه دی په اړه د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته ویل
ډبل ډیجیټ ګرانی وی یعنی چې نه هو نه پرې مطلب دا شو چې دا ګرانی ډیره زیاته ده او د دې سلور وانه چې کوم وجوهات یې هغه موجود دي چې ګرانی د دې په وجه راځي چې فیکټریان چې دا غي سپلای د مختلف سیزونو چې دا هغه کم شي دوی مدا راځي چې د فیکټریانو د مال قیمت کې مر خرید دي چې هغه من مال جوړي کې خام باندې هغه دې کې واشه ده. د دې خبره دا ده چې انرژي چې دا هغه ګرانه شوی ده او سلورمه خبره چې دا هغه دا
دغه ملک د ګرانه د کنټرول کولو انسټرومنټ چې دی سرکاري د کوم مانیټرینګ دی او سرکاري امپلیمنټیشن چې دی هغه ډیر ویک شوی دی یعنی کمزور شوی دی ډبل ډیجیټ ګرانی چې وی هغه دنیا کې د جنگ عظیم دوم نفس د ډبل ډیجیټ ګرانی چې دا هغه د معیشت د تباهه هم د هور کوي او د کاغذ بلومبرګ او نورې ادارې هم دا وایي چې پاکستان چې دی نو دې کې دا صورتحال خراب دی
بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې د 2020 کال د لومړۍ هفته په اړه په هغه هیواد کې د خوراکي توکو د بیو په اړه ویلي د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د چینو وریجو دالونو سبزیانو وړو او غړو په شمول د 22 خوراکي شیانو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی.
د فرهنګي اسد رپورت موریدو په پاتې خبرونه کې د مشال رډیوي مجله اوریدل شي. د مشال رډیوي مجله د مشال رډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په یو بل تازه خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د پښتانه مترقي لیکوال د نوې کابینې د جوړېدو په اړه تفصیلي راپور او بیا د خیبر ضلع د یو خوږ ژبې شاعر نیاز جان لونګین اپریدي سره مرکه درته وړاندې کوو. را سره اوسئ. د پښتو ادب په وده کې ادبي جرګو خپل رول لوبولی دی. په افغانستان او پاکستان کې دا مهال ګڼې ادبي جرګې فعال دي چې وخت په وخت غونډې کوي او د ادیبانو د هنر په ځلولو کې فعاله ونډه اخلي. د پښتانه مترقي لیکوال په نوم ادبي ټولنه شپږ کاله وړاندې تاسیس شوه چې تر اوسه یې ګڼې غونډې کړې، کتابونه او مجلې چاپ کړي او نوي ادیبان او شاعران یې مخې ته راوستي دي. پام وکړئ په دې اړه جوړ شوي تفصیلي رپورټ ته. پښتانه مترقي لیکوال په دې وروستیو کې خپله نوې کابینه اعلان کړه. دغه ادبي ټولنه له تیرو څو کلونو راهیسې ادبي فعالیتونه کوي. د دې ټولنې د جوړولو تر شا د ډاکټر محب وزیر لاس دی. څوک چې تر دې وړاندې په کراچۍ کې د انجمنې ترقي پسند مصنفین پاکستان غړی پاتې شوی، نوموړی چې په 2006 کال کې له کراچۍ بنو ته لاړ نو هلته یې د انجمنې ترقي پسند مصنفین یوه څانګه پرانیسته. تر 2013 کال پورې په خیبر پښتونخوا کې د انجمنې ترقي پسند مصنفین څانګه فعاله وه چې صوبایي مشر سلیم راز و، خو په دغه کال کې د پاکستان د نورو سیمو د مترقي لیکوالو او پښتنو لیکوالو ترمنځ اختلافات پیدا شول. ډاکټر محب وزیر د دغو اختلافاتو په اړه وایي:
یو خو اختلافات زما خپل نظر دا هم و چې بار بار ما دې ته وایي چې تا موږ د فیض احمد فیض ورځ لمانځو، موږ د عادل جعفری او د نور خلکو ورځ لمانځو، موږ ساحر لودیان ورځ لمانځو، آیا زموږ د پښتنو کاکا جی سنو بر حسین محمد ورځ په لاهور او په کراچۍ کې ولې نه لمانځي؟ زموږ د نور محمد ترقی ورځ تاسو ولې نه لمانځي؟ زموږ د قلندر مومند د اجمل خټک یادونه تاسو ولې نه تازه کوئ؟ نو یو خدای اختلافات ورسره، او دا اختلاف صرف زمانه او د شاه محمد مری هم دا اختلاف، او هغه به اکثر په غونډو کې دا خبره کولې چې موږ د بلوچانو مترقی لیکوالان چې دی هغه ولې خبره تاسو ولې نه کوي؟
نو په داسې اختلافي ماحول کې ډاکټر محب وزیر او دغه ملګری لانجمن ترقی پسند مصنفین له ټولنې لار بیلوي، خو پیژندل شوی لیکوال او شاعر سلیم راز د دوی ملګرتیا نه کوي. دا محب وزیر په وینا سلیم راز ورته ویل چې هغه ټول عمر د عالمگیریت نظریه خپله کړې ده او په وروستي عمر کې ځان یوازې تر پښتو ټولنې محدودولی نه شي. همدا وه چې محب وزیر او د هغوی ملګرو په 2014 کال کې یوه نوې پښتو ادبي ټولنه د پښتانه مترقي لیکوال په نوم جوړه کړه. ډاکټر محب وزیر وایي:
بیا موږ یو غونډه وکړه په بنو کې، انجمن ترقی پسند مصنفین چې کوم هغه موږ واړولو په پښتانه مترقی لیکوال باندې، او بیا مو لکه بله غونډه د ټل کې وکړه، او ټل والا ملګري چې کوم هلته یو تنظیم و هغه مو په مترقی لیکوال واړولو، او درېیمه غونډه مهمه غونډه چې کومه د موږ د ټولې پښتونخوا د خیبر پښتونخوا نو هغه مو په چرسدا وکړه، او دلته مو باقاعده د پښتانه مترقی لیکوال یو داسې تنظیم ملان کو سیدا و د ټول پښتون وطن وی، بلکې چې چرته پښتانه وی کاغه چرته هدي نو ال تکول شي چې د خپل سانګ پرانیزي
په 2014 کال کې چې پښتانه مترقی لیکوال تنظیم جوړ شو، نو لومړی مشر په خپل ډاکټر محب وزیر وټاکل شو او هغه تر 2006 کال پورې په دې عہده پاتې شو. په دغه دوران کې د پښتانه مترقی لیکوال څنګه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پرانستل شو. په افغانستان او پاکستان کې سلګونه ادبي تنظیمونه فعال دي او له کلونو کلونو راهیسې د ادب د ودې لپاره کار کوي. د دغو تنظیمونو او پښتانه مترقی لیکوال د فعالیتونو ترمنځ فرق څه دی؟ د ځواب لپاره یو ځل بیا ډاکټر محب وزیر.
داسې ده چې موږ تنظیم چې کوم دی هغه لږ بدل په دې بنیاد دی د نورو تنظیمونو نه، چې نور چې سیمه ییز کوم تنظیمونه جوړیږي نو هغه په نظریاتي بنیادونو نه جوړیږي. هغه کې مختلف الخیال، مختلف النظریات خلک چې کوم راغونډ شي، د صرف د ادب چې انفرادي طور کوم سړی نظریه لري هغه دا خو تنظیمي طور هغه نظریه نشي لرلای. نو مترقی لیکوال خالص یو کر خراخ کلا په لیکوالانو کې چې کم خلک مترقیان دي، کم خلک یو معاشره نه چې کم فرسودہ نظام، فرسودہ روایتی کلتور، روایتی ادب، روایتی نظریه، روایتی سوچ فکر ماتول غواړي، کومه ډانچی ماتول غواړي، هغه خلک په یو طرف شي. نو هغه بیا کولای شي خپل نظریاتي بنیادونو باندې کار ته دي آزاد، چونکه ټول ملګري دا سوچ ولوي نو هغه خپل سوچ په مخ په وړاندې بوزي.
خو نوموړی وایي د پښتانه مترقی لیکوال اړیکې د نورو دودیزو ادبي جرګو سره ښې دي او ترمنځ کوم سرګند ټکر تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. محب وزیر وایي هغوی د خپلې ادبي ټولنې له فعالیت راضي دي او ګڼي چې وړاندې نور ډیر سفر پر مخ پروت دی. د 2006 کال په دسمبر میاشت کې پښتانه مترقی لیکوال تنظیم ټاکنې وکړې چې په نتیجه کې نوې کابینه جوړه شوه. اوس د یادې ټولنې نوې مشر یا چیرمین د بلوچستان د ژوب سیمې لیکوال او څېړونکی ډاکټر لیاقت تابان دی. لیکوال او شاعر عصمت زهیر د ټولنې لومړی صدر او لیکوال او شاعر شمس فیګار د دوهم صدر په توګه ټاکل شوی دی. په سلاکار ډله کې ډاکټر محب وزیر، قیصر افریده، یوسف حسین یوسف، محب خیراز او نور شامل دي. د پښتانه مترقی لیکوال لوی مشر ډاکټر لیاقت تابان وای د کابینې د نورو ملګرو او د ټولنې د غړو سره یو ځای د ډیرو ادبي فعالیتونو ترسره کولو هوډ لري.
پښتانه مترقی لیکوال تنظیم چې دی یو داسې تنظیم دی چې د پښتنو ترمنځ یووالی راولي، د پښتنو شاعرانو او ادیبانو یو داسې پلیټفارم موږ ولرو چې هغه په ګډه خپل خیالات، خپل فکرونه او نظرونه سره شریک کړي. او زموږ د تنظیم مقصد هم دا دی په ګډه یو داسې تګ لاره ولرو چې پښتو ادب د کم مقام، د کم مسایلو سره مخامخ دی او دا وخت د نړۍ ادب او شاعری، ناول په هغه کې چې کم صنفونه دي هغه په نړۍ کې په کم سطح دي او په پښتو کې کم دي. موږ خو ځان له کار کوو، خو موږ په یو بل د یو بل سره تماس نه لرو، تعلق نه لرو. نو موږ دا هڅه کړې ده چې هر ځای د پښتو ژبې خدمت کیږي، د ادب له لارې، د علم له لارې. نو یو داسې تنظیم کمی موږ محسوسوله چې باید دا ټول تنظیمان په یو زنځیر کې سره وتړو.
د ټولنې نوې مشر وایي د ادیبانو د روزنې تر څنګ د نورو ځوانانو فکری روزنه هم په مرام کې شامله ده او هڅه بیداوي چې د ولسونو شعوري سطح لوړه کړل شي.
د پښتانه مترقی لیکوال بنیادی هدف بداوي چې موږ په ټولنه کې عموماً او په ځوان قبول کې خصوصا د دوی فکری روزنه وکړو، د دوی شعوري سطح موږ دومره راپورته کړو چې د نړیوال ادب سره مخامخ کړو. موږ د خپلې ژبې سره سره په خپل سیمه کې ویلي هغه ژبې چې د هغو د پرمختګ دپاره لارې نشته، د هغو د ودې دپاره به هم موږ په شریکه د هغو سره کار کوو.
ډاکټر لیاقت تابان وایي د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره سیمینارونه، کانفرنسونه، لیکچرونه او غونډې په پام کې لري. نوموړی وایي د نظرونه په نوم یو مجله هم د پښتانه مترقی لیکوال لخوا ورلمخې چاپ کیږي چې دوی ورته په راتلونکو کلونو کې هم دوام ورکول غواړي. یادې ټولنې وخت په وخت ځینې کتابونه هم چاپ کړي دي. په اړه یې د ټولنې پخوانی مشر ډاکټر محب وزیر داسې وایي:
د بنو طرف نه چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د دیدار وزیر کتاب دی، د اسمت الله ظهیر کتاب چکم دے کتابونه دی داد وا کتابونه دواړه دی دغه نه مترکلی پال دی اړه چاپ شوی دی د الماراتو تنظیم کتابونه چاپ کړی دی او وخت وخت مشکم ملګری کتاب چرته چاپوي نو هغه د مترکلی پال دی ډر اسماعیل خان دی تنظیم دا شوکت عزیز شوکت چې تاسو او د میوزیک د ګلوکار په هشه پیژنه دا د موږ د مترکلی پال په بانیانو غړو کې مشترک پاتې شوی دی د دغه افسانو کتاب کوم چاپته دا هند مترکې لیکوال دی طرف چاپته نو دا کتابونه چاپ دي زوی چې نوی هدا سه شلو نزیات کتابونه به مخه تر راغلي
پښتانه لیکوالان سیډون کې او شاعران په افغانستان پاکستان او نور نړۍ کې د خپل وس په اندازې ادبي او کلتوري فعالیتونه کوي د پښتانه مترقی لیکوال نوې مشر ډاکټر لیاقت تابان وای د پیښور کابل او کوټې د پښتو اکیډمۍ ترڅنګ د نورو ټولنو سره هم په شریکه د کار کولو اراده لري
موږ د پښتو هر تنظیم هر اکیډمۍ ته درناوی لرو د دوی سره په شریکه کار کوو ګډ کار کوو او زموږ هدف په هم دا وي چې ټول په داسې یو سیستم کې راولو ته هغه د پاره موږ دا کولای شو چې موږ یو داسې نړیوال ویب سایټ ولرو چې چیرې هم د پښتو کار روان وي تحقیق روان وي چې موږ په یو بل سره خبر وي هغه که د سیمینار له لارې وي هغه د کانفرنس له لارې وي نن سبا نوې جدید ټیکنالوژي راغلې ده نو څه داسې مشکل نشته چې د ویب سایټ له لارې د نیټ له لارې موږ د یو بل سره په تماس کې پاتې شو نو موږ هر چا ته هرکلی وایو او کوشش به کوو چې دا ګډ تنظیمان په ګډه راولو چې
تابان دا هم وایي چې د ساحو ادب د ودې او تخلیق لپاره به لیکوال هڅوي او کوشش پیدا وي چې پښتانه لیکوالان او شاعران د هغه ادب تخلیق ته وهڅوي چې ورته په ټولنه او نړۍ کې ضرورت دی نوموړی وایي د پښتو ادبي کتابونو د کمیت پر ځای د کیفیت د ښه کولو لپاره به هم پښتانه مترقي لیکوال خپل کار ته دوام ورکوي دا پښتانه مترقی لیکوال د کار او فعالیت په اړه مو راپور واورید دا مشال رادیو دا تاسو مجلې ته وګورئ اوس تاسو ته د خیبر ضلع د یو خوږژبي شاعر نیاز جان لونګینه پردي سره شوې مرکه دروم لونګینه پردي د تیرا د راجګل سیمې سره تعلق لري د مرکې په سر کې لونګین د خپل ادبي سفر د پیلولو په اړه معلومات ترکوي
یره سي اندازتان تقریبا 1990 کې ما شاعري شروع کړه وخت تقریبا زلګه په اتم جون کلاس کې وم نو بس غیر سي نه په دې خو بیا تقریبا په 1990 کې مې د خاګلی مقدسه مقدر سره نه اصلاح شروع کړه او بس تر اوسه پورې هغه سفر جاری دی کله لګ سلو شي او کله چې کنه لګي راتي شي چټک شي
تاسو وی چې د شعر سفر کله تیز شي او کله وزنډيږي د شاعران کله کله لونګي نظر زر شعرونه لیکي کنه کله بیا تر ډیر وخت نه شي لیکل د دې وجه سي
جناب یعنی د دې وجه خو زما په خیال صدا سی وی لکه باران واخلا باران چې کله ډیر ورځ راشي تو ډیر تور شي ډیر ګور شي خو باران نه وریږي او چې کله کله وریاز نوی پښین اسمان هم باران وری ګمدغه شان دی شاعر ذهن هم دی هغه کله کله چې ایس واقعیا هم نوی شوی خو هغه خیال به داسې سره شي چې لکه هغه باران غونې به دغه د جبنه غلبزونه راو وریږي او شعر به د جوړ شي او ډېر ښه ښکلی شعر به وي د خدای پاک یو ورکونه چې کله کله په خپل راو وریږي او کله کله چې کوشش هم کوه خو نه کیږي
صحیح او لونګینه د شاعری چې دا په کوشش باندې کېدې شي کنه دا بس یو خدای داد دی چې چاله دغه داد ورکړې دی بس هغه شعر لیکي کنه ځنې خلک خو وی چې مشاعرو ته ډېر زیاده نورو شاعرانو کتابونه لولې یا اوري وای دي سره د شاعر چې د خپلم د شعر چینه وای خټکیږي او بیا د ډېر شاعری کول شي تاسو خیال لري
زما خپل خیال دا لکه موږ کتابونو کې ګورو چې اکثر چې کوم موږ مشران دي زمونږ د ماهي هغه دي پوهېدونکي هغه دا خبره کوي چې دا قدرتي اتیار قدرتي خدای پاک یې ورکوي کنه خو شیر په چې کوم هغه دی دا د شیر دا غتی کم لیکل دي اغه چې کله کله بنسان پخپل کوشش هم کولای شي او بغیر دا کوشش نه غ ذهن لا پخپل هم راضی او کیږي خو صرف فرق دومره وی چې کله په کوشش باندې وشي اغه ډیر چکم دی سي بوریات غوندي اخکار شي بیا سړی ډیر مزه نه ورکوي او چې کم څه پخپل وشي فطرتي وشي اغه کې خوند ډیر وی
او ما چې د خبر د شاعرانو سره خبرې کولې نو ډیرو راته وی چې وی لونګین پردای چې ده وی دا خو ډیر ښه شاعر ده خو لږ سنډی ته شوی ده نو وی مشاعرو ته هم ناراضي او څه چاپ کوي هم نه وی ډیر غلی شوی ده د څه وجه ده لونګینه
خو خو تاسو سره زه تاسو په څنګه یو یار پاتې شوی یم ملګری انډیوال پاتې شوی یم نو تاسو خو بیا هم پته لګیږي چې زه کوم وخت نه یم او څنګه یم خو زه چې په دا موده کې لږ غایب پاتې شوم لږ پناه پاتې شوم دغې صرف او صرف وجه دا وه چې هغه وخت کې زما لکه یو خو هغه وخت کې چې کوم غربت وو ما وی ادب خدمت ډېر زیات لکه پکې پیش پیش ویوم که نه عرض کې وو چې کنه زه حاضرېدم بهره مشاعره کې وو چې کنه زه وم خو بیا هغه حالات داسې شول چې کله بیا ما واده وکړو نو بیا لږ زما ستونزه زیاته شوه نو په دغه ټایم کې چې کنه ما سره بله یوه چاره هم نه وه ما خپل داسې سوچ وکړو چې یاره زه علم ته بیا مخه کړم نو هغه وخت کې زه د لسم ټولګي ته بیرونه مطلب ما صرف لسم پاس کړی وو نو هغې نه پس ما چې کوم دی تعلیم ته مخه وکړه او بیا چې کوم دی زما ځینې ملګرو ما پورې خندل چې هغه چې کوم دی په بوډاوالي کې سبق شروع کړو خو هغې نه پس چې کوم دی ما هغه ایف ایم وکړه بی ایم وکړه پښتو ایم ایم وکړه اردو ایم ایم وکړه ایجوکیشن کې ایم 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 وکړه هغې نه پس مې بیا د پرایمري یو ټریننګ وکړو پرایمري سکول بیا پی ټی سي بیا مې چې سیٹی کو میڈل اسکول ٹریننگ بیا می بی ایڈ کو ہائی اسکول ٹریننگ بیا می ایم ایڈ کو کالج یو ٹریننگ وی تاسو پتہ یګه نه پاس کیند بیا ما جرنالیزم کو بیا می یو کال نیم دوا می چکن دی جمرود چکم کی دلتا یو ریڈیو ایف ایم 91 نه کو می چکن دی کو ارکو نو بس لکه ایجوکیشن طرف ته مال زیات مخشو او ایجوکیشن چکن دی داس یو سیز دی پاغا باندې چکن انسان ژوندم خلای کی یو شیر هم خلای کی نو دی وجه په دې بیکګراوند کې د زړه خاموش پاتې شوم یادم نه
صحیح دا خو چې دغه سې ک هر شاعر د دغه کارونو د پر خاموش کیږي نو مونږ وایو چې په ډیر فخر سره د لاړ شي شاعری د پرېګ دی دغه ټول کارونه چې تاسو کړی دي چې د میټریک ز د کون کې تر ایم ای پور رسیدي پښتو ایم ای کوي اردو ایم ای کوي دا نور تعلیمونه ور سره کوي جرنالیزم لولي او بیا کار کوي نو بیا خو هر څوک دی همداسې شي تاسو ډیر ښه کار کړی دی لونګینه خامخا چې سړی چرته د لسم صنف زده کوونکي او چرته چې بیا دومره تجربه حاصله کی ماستریانې واخلي په شعر کې به هم نکار راځي زلا به راځي نو زه به غواړم چې تاسو نه یو څه واورو د خبرونې په دې برخه کې چې اوریدونکو ته پته ولګي چې د لونګین د نن ورځې غزل څنګه دی.
مننه. غزل مطلب صدا شو وایم چې دا زما خولی جانان لکه خبخ ده انسان دا زما خولی جانان لکه خبخ ده انسان لکه زیره ده جنت لکه خاص ده زړه ارمان او شعر دې پکې چې تلاوت کرم دید تلاوت کرم دید توری الولم پر زلفان تلاوت کرم دید توری الولم پر زلفان غیق پرانسته حقیقت راته مخیر قرآن دی لمیه د کمال خایستونه ډند ویلار دی لمیه د کمال خایستونه ډند ویلار و دا نظر یې سده نور پکې بهر دی روان و لیونی بلټوی حقیقت د کائنات لیونی بلټوی حقیقت د کائنات و تکمیل غواړي د وحدت ډیر ذهنونه پریشان و بل شعر دی چې ورنورک ګل د انځر ګورا یونې په شجر ورنورک ګل د انځر ګور یونې په شجر و دا چې ګوټی د انګور سترګې سترګې دی روان او لونګین سر په زنګون لونګین سر په زنګون او مال یې دی د فکر یون لونګین سر په زنګون او مال یې دی د فکر یون او په ظاهره دی راټول او ګنی تلی تر اسمان
لونګینه څومره ښکلی غزل دی او داسې روان غزل دی دا موسیقي کې ډېر ښه راتلی شي ستا شعرونه سندرغاړو ویلي دي که نه
یره سندرغړو طرف ته خو می ډیر پام نه کړای نو راتلونکي کې به ګورو چې
صحیح. او لونګین افریدی صاحب، میوه چې پخه شي خوږه شي خوړلې مزه کا، شاعري څنګه پخیږي؟ دا د عمر د تیرېدو سره پخیږي کنه د تریاضت په کاري؟
یاري دا یو دی چې انسان څومره تجربه نه تیریږي دا غیر سره پخیږي، یو چې انسان څومره د علم نه تیریږي دا غیر سره پخیږي، یو چې انسان په ګڼو ټولنو کې استوګنه کوي، لکه مثال کې اوس هنرمندانو سره انسان کینی، دا ملانو سره انسان کینی، دا پروفیسرانو سره انسان کینی، او دا لیوانو سره انسان کینی، چې په ټولو ماحولونو کې ماشومانو سره انسان کینی، مشرانو سره انسان کینی، په اجره کې انسان کینی، نو بیا چې کوم دی سره هم شاعري پخیږي.
صحیح. او په مشاعرو کې خو ځوان شاعران هم وي، د پاخه عمر شاعران هم وي. مونږ او تاسو به چې پېښور کې مشاعره کولې، کانال ته به بهیر ته به څومره ډېر شاعران راتله. اوس راته ووایه چې په خیبر کې، پېښور کې او خوشا سیمو کې د مشاعرو خوند شته که نه؟ لونګین افریدی صاحب،
نه اوس دلته اوس په خیبر ادب کې لږې کمې شوي، خو شته، کېږي، بیا هم کېږي، خو دومره په هغه سره نه وي لکه هغه وخت کې چې کوم دی، کوم په شوق سره کېدی، ځکه چې اوس هغه شوق کې مونږ چې کوم دی، چې کوم بس کلام دی هغه لیکل، او هسې بس د فیسبوک کې چې کوم دی خلک زیات مشغول شول، نو هغې وجه سره چې کوم دی لږ بیا ادب ته هغه سستي ورپېښه شوه، مشاعرو ته خاص کر.
صحیح. تاسو وایئ چې فیسبوک د وجې نه خلک شعرونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، نو مشاعرو ته دومره نه ورځي. د کتاب چاپولو څه صورت حال دی؟ تاسو په خپل کوم کتاب چاپ کړی کنه؟ شاعري خو به مو ډېره زیاته کړې، نو کتاب مو چاپ شوی کنه؟
کتاب مو چاپ شوی نه، خو کتاب مالګه په خپل هغه کمپوزینګ کړی را سره موجود دی، خو ما یې چاپ کړی نه، خو کوشش کوم، بلکې کوشش مې دی انشاءالله که خدای پاک خوښه وي، نو دوه درې څلور میاشتو کې به دننه چې کوم دی چاپ شي.
لونګین صاحب، ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. یو بل شعر به هم تاسو نه اورو، بیا به خدای پاماني کوو.
صحیح شو.
څه راته اوروئ؟
د هغه در ته اوروم یو څو شعرونه، اول د کلام نه مخکې
ارشاد،
چې ستا له خاله مې بد حال وګوره، ستا له خاله مې بد حال وګوره، او د یوې نکتې جنجال وګوره، او چې پتا مین شوم شوم په ځان مین، چې پتا مین شوم شوم په ځان مین، او دا جلال او دا جمال وګوره، او په دې ځای کې موسیقي را زندگی، په دې ځای کې موسیقي را زندگی، او د زړګوټي سر او تال وګوره، و حیرانی دا چې پشال کوي پردا، حیرانی دا چې پشال کوي پردا، حیا وګوره او شال وګوره، او اول وکړه په خپل خو بد نظر، اول وکړه په خپل خو بد نظر، او لونګینه بیا خپل فال وګوره.
دا خو تاسو وی چې دا سو شعرونه دی اوس په نو غزل ته اوس راځو کنه لونګین صاحب؟
پکې ور وخوې دم.
صحیح. نو تاسو غزل به هم ورو لونګین صاحب ټول شاعری مخه غا دا غزل خو مزان ته سوې
بل غزل دی چې
ارشاد،
هر نعمت د جهان خوان کوي چې خپل وي، هر نعمت د جهان خوان کوي چې خپل وي، او حسن هغه وخت مزه کوي چې بل وي، او افسانې د ژوندانه زه غل ولم، افسانه د ژوندانه زه غل ولم، چې مقصد یې ګوره نولس نوی شلوی، او بیا خپل یار او خپل کار لره بدرومه، بیا خپل یار او خپل کار لره بدرومه، چې د زړه وی په یو رنگ او خیال دی بل وی، او د خایسته جانان د کروڑ نه کم نوی، د خایسته جانان د کروڑ نه کم نوی، غزل هغه رموز دی غزل وی، انتظار می شولینې د زړه په ونه لکه بوټی د انګور چې پروت په بل وی، وستا د غم خبر په زړه می داسې تلای، ستا د غم خبر په زړه می داسې تلای، لکه تلای چرته غیشی چې په ګل وی، وستا په مرګ می ګوره چغې داسې وکړي، ستا په مرګ می ګوره چغې داسې وکړي، لکه چغې په خزان چې د بلبل وی، وستا د عشق پلاره زه دغه سه زما، ستا د عشق پلاره زه دغه سه زما، لکه ګډ رون چې روان د غره په پل وی، او وی خواګه د بی وفا زکه یادونه، وی خواږه د بے وفا زکه یادونه ولونګینه چې ملګری زړه تللی.
درنو اوریدونکو د لونګینا پردی د همدې مارکی سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. بلونه به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه د لوی خدای پامان. دو میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio